د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مه منې ز بشیر غاخمو په دې خبري غړې کې هرکلی کوم. په دې یو سات کې با جنوبی کوریا وزیر اعظم چې پاکستان ته کوم سفر کړی دی په غړ به تاسو ته رپورت لرو. همداراز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبلي سیمو په اړه یو قرارداد وړاندې شوی او منظور شوی دی. په دې اړه ته مرکه درورو نور ګڼ رپورټونه هم درته لرو. خاول با له فرخنده اسد څخه خبرونه غواړو.
د جنوبی کوریا وزیر اعظم په اسلام آباد کې ویلي د پاکستان سره تجارتي اړیکې زیاتوي. د افغانستان د ولسمشر یو کاندید عبدالله عبدالله وایي کچره ولسمشر شو نو د خپل سیالانو په ګډون ټولو تبا په حکومت کې برخه ورکوي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یوکرين په حالاتو خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف د جنوبی کوریا له وزیر اعظم چینګ هونګ سره د لیدلو پر وخت ویلي دوی غواړي له کوریا سره کاروباري اړیکې زیاتې کړي. او په دې لړ کې د اوبو بجلی او توانایي په یو شمېر منصوبو کې کوریایي کمپنۍ له دوی سره کار وکړي. په اسلام آباد کې د مشال خبریال وایي کوریایي وزیر اعظم پرون د خپل وفد سره په وزیر اعظم هاوس کې د نواز شریف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي او کاروباري منصوبو خبرې وکړي. د جنوبی کوریا وزیر اعظم په دغه ملاقات کې ویل دوی غواړي له پاکستان سره تجارتي اړیکې مضبوطې کړي. د طالبانو سره د مذاکراتي کمیټه یو غړی پروفیسر ابراهیم وای کچری په وځ د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه څه تحفظات لري نو باید په دغه عمل کې برخه ولري. پروفیسر ابراهیم تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
فوج دی یا خود مذاکرات او نیخ پنیغه برخه جوړ شي او مذاکرات کې تو کې دکینی اول ته خپل تحفظات ظاهري او کله دې مخکنی اعلان دا او باغې باندې دې ټینګ پاتې شغه بزیات مناسب وي چې فوج د حکومت برخه ده او دې ویلی چې موږ مذاکراتو کې نیخ پنیغه برخه نه اخلو. حکومت چې هر فیصله وکړه موږ به هغه عملي کوو.
پروفیسر ابراهیم وای باید پوز د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو د روان عمل امرسته وکړي. د پاکستان سېنات پرون د ګل پورس په قرارداد کې غوښتنه کړې چې باید حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په منصوبو کار پیل کړي. دغه قرارداد چې د سېنات لخوا منزور شو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر وړاندې کړ. په قرارداد کې ویل شوی په فاټا کې یو شمېر خلک د بدامنۍ او پوځي عملیاتو لوجه متاثر شوی دي او په زرګونه کورنۍ اوس هم د خپل سیمو نه لري په کمپونو کې ژوند کوي. او باید حکومت د فاټا د ولست مسلو د حل لپاره عملی کار وکړي. په دغه وخت سیفران وزیر عبدالقادر بلوچول د ترهګرینا په متاثر خلکو سلور ارب روپۍ تقسیم کړل شوې دي او دوه ارب به نورې لګوي. د افغانستان د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي په دوبۍ کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی معتصم اغا جان نیول کېدل به د سولې په بهیر کوم خاص اغیز ونه کړي. د دې شورا د کمیټه یو غړی قاضي محمد امین نن مشال ریډیو ته ویلي چې د خاغلی معتصم د ازادېدو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی اغا جان معتصم په دوبۍ کې لادرکه شوې دي. د سولې عالی شورا سلور غړي سمو د وړاندې دوبۍ تتللی وو. هلته د اغا جان معتصم په مشرۍ له یو شمېر پخوانو طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې نن سهار نامعلومه وسوالو د عامه ګټو د وزارت مرستیال وزیر انجنیر احمد شاه وحید د خپل کور له سیمې نه تښتولې دي. د کابل د امنیه کمانډانې ویان حشمت الله ستانکزی مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی له کوره دفتر ته په لاره وو چې نامعلومه وسوالو د موټر مخاوني بوله. دا پیښه د خیرخانی په سیمه کې شوې او د ریپورټونو په اساس وسوالو د ښاغلي وحید ډرایور هم په ډزو ژوبل کړی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې احمد شاه وحید چا تښتولې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله چې په لس فیصد شمېرل شوو رایو کې له نورو کاندیدانو مخکې خودل شوی د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي کچېرې د ولسمشر په توګه انتخاب شي نو د خپلو سیالانو په ګډون ټولو ته به په حکومت کې برخه ورکړي. دی وایي
زمونږ د هیواد د لومړیتوبونو په بنیاد زمونږ په فکر او د هیواد د راتلونکي په بنیاد چې څوک هم مونږ سره مرسته کوي مونږ ورسره همکارۍ ته تیار یو او مونږ د دې عمل نه څوک نه بهر کوو.
نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ورکړل شوو رایو یوازې د لسو فیصدو نتیجې په ډاګه کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سپینماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې په یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو سره په مرستو خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د سپینماڼۍ تر مخه ولسمشر اوباما دا هم ویل کچېرې د دوی دغه کارونه په یوکرین کې دوام ولري نو ماسکو د دې نور قیمت هم ورکوي. هغه په ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د پوز له لارې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. روس په لوه ډلې د یوکرین په شرقي سیمو کې د هغه ودانیونه په وستلو راضي کړي چې دوی نیولې دي. اوباما پوتین ته دا هم ویل باید روس ته دغه کړکېچ د ختمولو لپاره د یوکرین د سرحدي سیمو نه خپل عسکر وباسي. د عراق پوځي الوتکو په فلوجا ښار کې داسې پاڼې غورځولي چې پرې خلکو ته د ممکنه هوایي حملو له وجې د دغه ښاره د وتلو وینا شوې ده. د عراق امنیتي عسکر په فلوجا کې د اسلامي اورپکو سره د تیرو څو میاشتو راهیسې په نښتو بوخت دي. د دغه ښار په ځینو برخو او له دغې سره په نږدې رمادي سیمه د اورپکو کنټرول دی. دغه دواړه ښارونه په انبار صوبه کې دي. په عین حال کې د عراق یو وزیر ویلي اورپک یو ځل بیا د فلوجا ډیم ټولې دروازې بندې کړې دي. او بل خبر دا چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د روسیې جنگي الوتکې په تور سمندرګي کې د امریکا د پوځي بیړۍ سره نږدې بیا بیا ټیټي الوتنې کړې دي. د پینټاګان ویاند سټیف وارن د روسی الوتکو دغه کار پارونکو او غیر مسلکي ګام په توګه غندلې دي. دا پیښه د تیر خالی په ورځ مخې ته راغلې. دا خبرونه
فرخنده اسد درته خبرونه ویل او ردونکو په دې غړی کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د جنوبی کوریا وزیر اعظم د پاکستان په دوره دی او خپل پاکستانی سیال سره ملاقات کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند سنټر افراسیاب خټک په قومي اسمبلی کې په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړی دی او له حکومت یې غوښتي چې د قبایلي سیمو لپاره د پالیسۍ بدلې کړي.
حکومتونه چې دي هغوی په قبایلي علاقه استعمالوي سیمه ییزو لوبو دپاره چې کوم افغانستان کې لوبې کېږي. جدوجهد به کول غواړي د قبایلي سیمې خپل ولس به هم راپاسي. جدوجهد په ذریعه به په حکومت دې ته مجبوري سړی چې دغه پالیسۍ بدلې کړي.
افغان چارواکي وایي د سولې خبرو کې شامل یو مهم طالب مشر اغا جان معتصم دوبی کې لادرکه دی. اغا څه شو
جنگ حاکم دی استخباراتي جنگونه کوله څه چې هر څه پټاش زه باور لرم چې معتصم اغا جان ته سای تختولې دوبی.
ننګرهار کې افغان سکانو د ویساک درې ورځنی جشنونه وکړل.
ماته د خوشحالي زائد چې ټول خلک د جرابات هندوان او سکان او مسلمانان د یو چتر لاندې کینی او د غورز المنزي امنیتی اورګانونو نه ډیره مننه کوم چې موږ دی آرام فضا کې د غورز المنزو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم دروو. تاسو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو زما خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو اوریدل شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د جنوبی کوریا وزیر اعظم د محل د پاکستان په دوره ده. هغه په خپل دغه څلور ورځنی دوره کې چې پرون یې شروع کړی دی د پاکستان د وزیر اعظم او صدر سره ملاقاتونه کړي دي. د هغه وفد د ځینو پاکستانی وزیرانو سره هم خبرې اترې کړي او د تجارتي راکړې ورکړې ځینې تړونونه هم لاسلیک کړی دی. پرون د هغه د سفر په محل کمی غونډو شوې کمی خبرو شوې او د جنوبی کوریا د وزیر اعظم سفر پاکستان ته څه اهمیت لري دا به د ریاض مساخل په رپورت کې وره.
د وزیر اعظم هاوس له خوا جاری شوې خبر پانی تر مخه د ګل پورز وزیر اعظم نواز شریف درغلی ملما په درناوي کې د ماسپخین ملمستیا ورکړه. د دوران اول د دوانو وزیر اعظمانو یو په یو او بیا د وفود په کچ ملاقات وشو. د ملاقات دوران وزیر اعظم خوې پاکستان غواړي سویلی کوریا سره د آزاد تجارت لوزنامه ولري چې ورسره به د تجارت او سرمایه‌کارۍ په ګډون دواړه خيزه تعلقاتو ته ودورسي. وزیر اعظم د راتلونکو درې کالو د پاره د مرستو په یو کړنلار جوړولو هم ټینګار وکړ. د نواز شریف وینا وه. پاکستان کې د توانایي په سانګو کې د سرمایه کارۍ ډېرې موقع موجود دي او باید چې سویلي کوریا د دې نه ګټه پورته کړي. پاکستان په کومو سانګو کې د سویلي کوریا د تجربو نه فائده اخیستی شي او د سویلي کوریا د وزیر اعظم پاکستان ته سفر د دواړو ملکونو څومره په مفادو کې دی. په دغه اړه مو د پاکستان د پخوانی سفارتکار طیب صدیقی نه تپوسو کو نو دوه دی وی تر سوچ د وبونه د بجلی پیدا کېدو خبره ده. د سویلي کوریا نوم د سیالۍ وړ دی او د دوی د ترقۍ راز هم په دې کې دی. که پاکستان نور ملکونو سره معاهده کوي نو مال به ورته د کومې ځای پوره کوي. زموږ زیاتره کارخانې خو د بجلی د نشوالي له وجې بند دي، نو ځکه اول موږ لا په بجلی پاملرنه پکار ده. بیا سویلي کوریا د ټکنالوژۍ میدان کې هم مخکې روانه ده. دا شان ترانسپورټ او سړکونو کې هم د دوی لوی نوم دی او د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې کوریا سره زموږ هیڅ قسمه مسله هم نشته، نو ځکه زه وایم چې معیشت سمړخته روانولو دپاره به کوریا سره تعلقات او معاهده لوی اهمیت لري. د یادونې ده چې تیرو یو دیرش کالو کې د کوم یو سویلي کوریا وزیر اعظم دا د پاکستان لومړی سفر دی. د ګل دورې ملاقاتونو او غونډې دوران د صنعت، تجارت او توانایي په درې مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو او هیله ده چې راتلونکي ورځو کې به هم د تجارت، انفراستراکچر او خپلمنځي مرستو په بازي نورو لوزنامو او یادښتونو لاسلیکونه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ،
په پوکم 2 بجې
د کرخې په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا،
په 3 نیمې بجې
سروي،
په 4 نیمې بجې.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال رادیو خبرو. د پاکستان سنټ کې هغه قرارداد منظور شوی چې پکې د قبایلي سیمو د ترقۍ او هلتا د ترهګرۍ د ختمولو په وسیله د امن قایمولو لپاره یوه عملي منصوبې وړاندې کولو باندې ټینګار شوی. دا قرارداد د ومنشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک او د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړی و. لږ مخکې ما د ومنشنل ګوند د سینیټر افراسیاب خټک سره په دې حقله خبرې وکړې او لاغمې په سر کې وپوښتل چې دا قرارداد د څه په حقله دی او د دوی غټې مطالبه څه دي.
دا قرارداد د فاټا یعنی زموږ د قبایلو پښتنو سیمه چې ده دا غې په حقله وو، ځکه چې دغه ځای خلک هم د بنیادي سیاسي حقوقو نه محروم دي او هم هلته کې ترهګري ده. دغه ځای خلک چې ترهګري ښکار دي خواران ډېر په بده ورځ دي. ډېر کلونه وشو هلته کې لکونه خلک بېکوره دي، په کیمپونو کې ژوند کوي، سکولونه کالجونه بند دي، هسپتالونه نشته. نو د هغې خلکو د تکلیف د مشکلتلیفونه چې هغې ته پېښ دي د هغې په هکله ما قرارداد پېښ کړو او سینیټ سره په اتفاق د رایې منظور کړو.
نو د حکومت جواب څه د هغوی رد عمل څه و؟
هغې چې کوم د قبایلو وزیر دی عبدالقادر بلوچ هغه وینا وکړه زمانه پس او هغه دا یو خو د قرارداد سره اتفاق وکړو. هغه وویل چې د قرارداد کې څه خبرې راغلي دي ټول رښتیا دي. خو بیا دا راکړو چې حکومت به کوشش کوي چې دغه مشکلات حل کړي او د دې مشکلاتو حل دپاره به حکومت ګامونه اوچتوي. د دې خبرې لا وژنو.
نو خټک صاحب دا دې وختونو کې خو دا د طالبانو سره د مذاکراتو خبره هم روانه ده او د دې مرکز په قبایلي سیمو کې دی. په دغه اکله باندې ستاسو نظر څه دی؟
تاسو ګورئ دومره خبرې تر روانې دي او سیم خبرې کېږي په قبایلي سیمه کې، مګر د قبایلو نمائندگان پکې نشته دي. دا ډیره عجیبه خبره ده چې یو طرف ته حکومت دعوه کوي چې هغه دې سیمه کې د خلکو مشکلات حل کول غواړي، خو بل طرف ته د هغه خلکو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په کار دوا چې د خبرو تر په منځ کې قبایل ناست دي، قبایلو نمائندگان ناست دي. همدغه رګه تاسو ګورئ یعنی قبایلو اختیار چې دی هغه مرکزي حکومت او بیا صدر امریکا سره دی چې هغه د ګورنر په ذریعه قبایلي سیمه حکومت چلوي. مګر تاسو ګورئ تاسو یو کال د اخبارونه راواخلئ څومره غونډې شوي دي قبایلو باره کې، چې په هغې کې قبایلو نمایندګان هم رابلل شوي، د هغې مشکلات معلوم کړی شوي، هغې د حل دپاره څه قدمونه اوچت کړی شوي. بدقسمتۍ سره حکومت بیخي سترګې پټې کړي دي دی پختنو قبائلو دی مسائلو نا لہذا عوامی نے پارٹی فیصلہ کرے دا چھ دی مسئلے پر اوچتو ہم پارلیمان کے دننا ہم پارلیمان نہ باہر زکہ چھ دا ملینونا خلق دی چھ بی سی دی خپل حقوق نہ محروم دی او ڈیرو شدید مشکلات سره جنگ سره مخامخ دی تباہی سره مخامخ دی او حکومت دی پانی نہ اڑئی
نو خٹک سب نو تاسو سرنا کاری سو مستقبل ونی
مستقبل دا پر جدوجہد بکول غواڑی داس دی چھ دا خبرې خو حکومتونو چھ دی اگے کو فاکا چھ دا قبائلی علاقہ استعمالی سیمایزو لوب دا پارا چھ کم افغانستان کی لوبی کیگی اگے دا پارا قبائلی علاقے دے خور نہ استفادہ کی او اگے دا پارا بد قسمت ہے سره باہر نہ خلق راغ دی نور ملکونو نه بلا دہشت گرد راغلی دی ودل تکي قبایلو باندې ته ژوند تریخ کړی دی نو جدوجہد به کول غواړي د قبایلي سیمې خپل ولس به هم راپاسي او ورسره به مونږ ټول پښتانه چې کوم دي دا به ورسره راپاسي او پاکستان کې چې کوم جمهوریت خواهونکي او سوله خواهونکي خلک دي هغه به ټول ورسره راپاسي او په دې طریقه په جدوجہد په ذریعه به په حکومت دې ته مجبوري سړی چې دغه پالیسۍ بدلې شي د حکومت د وجه نه چې قبایلو ته دا مشکلات ورپېښ
د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی
دغه اصلاحات سمره عملی شوې دي
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې موتا په ټولو جنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا
دا فاٹا ترنگلے امنیت ترکو مبریدا دا اصلاحاتو مخڈبوی
زما پا نظر بانے خو نن سبا پا دیکی مکمل چکم دینو امن دی الحمدللہ اسے بعد امنی خوب ٹول پاکستان کے دا اسلام آباد کمشتا و پینڈائی کمشتا دیکی بالکل کی دیشی ممکن دا او زوی مچ حکومت دیو کی
لدی او نور پختونو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي په سلام پختونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوري زموږ نه هڅه خبرونه د پاکستانی حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وای په کار ده چې د سولې دروسل لپاره پوز د هغه فیصلو احترام وکړي چې ولسی حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر مهال کوي دا بیان له هغه وروسته راغلی چې په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د پاکستان پوز د مسلم لیگ نون د حکمران ګوند سره اختلاف لري غلام وسی درته نور تفصیل وایي
د وسلوالو طالبانو سره نیخ پنیغه د حکومتي کمیټي د لومړی نشست وروسته حکومت ځنی بندیان خوشی کړل او په میډیا کې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان پوز د بندیانو په خوشی کولو ناخوخي سرګند کړی دا خو د طالبانو د مذاکراتي کمیټي غړی پروفیسر ابراهیم وایي چې کچيري پوز د مذاکراتو په اړه څه تحفظات لري نو په کار ده هغې د مذاکراتو په بهیر کې ځان شامل کړي
فوج دے یا خود مذاکرات نیخ پنیغا برخه جوړ شي او مذاکرات کو تو کې دکینی والت د خپل تحفظات ظاهرې او کله دې مخکنی اعلان دا او باغې باندې ریټینګ پاتې شغه بزیات مناسب وي چې فوج د حکومت برخه ده او دې دا ویلی چې موږ مذاکراتو کې نیخ پنیغا برخه نه اخلو حکومت چې هر فیصله وکړه موږ به عملي کوو دا یو اصولي خبره ده او په اخر باندې پکار دي چې دوی ودرېږي
د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې د وسلوالو طالبانو د شورا سره د مذاکراتي کمیټیانو د لومړی نشست وروسته دا خبره څرګنده شوه چې حکومت او طالبان کومي غوښتنې لري
موس په دا خبره ښکاره کیږي چې پاکستان حکومت آزاد دی طالبان آزاد دي خپلې فیصلې کولی شي نو دا ټولې فیصلې به اوس د فوج لاس کې وي او زما خیال دی چې د هغې د شرکت نه او د هغې د فیصلو څخه بغیر دا مذاکرات مخکې لاړ نه شي ځکه چې خبرې خو کوي حکومت فیصلو اختیار به فوج لري ځکه چې کیدیان د هغې سره دي او چې کوم طالبان مطالبه کوي چې دوی ځنه د فوج لاړ شي او دغه لکېد موږ ته راکړی شي نو دغه هم اختیار فوج سره دی
تېره ورځ په اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د مذاکراتو تفصیلي دور به را روانه اونۍ کې ترسره کیږي د یادونه وړ ده چې د مذاکراتو لپاره وسلوالو طالبانو اول د یوې میاشتې اوربند اعلان کړی وو چې بیا وروسته د لسو نورو ورځو لپاره وغځول شو
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او هم شته اوس ستاسو په شمالي وزیرستان کې د شری د ناروغي په اړه رپورت دراوړو په شمالي وزیرستان کې په سپینوام او شوا کې د شری ناروغي له وجې دوه ماشومان مړه شوې دي ځې خلک وایي د شری ناروغي مخ په خوریدو ده خو دغه سیمو کې روغتیایي یا طبي سهولتونه نشته او دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي پدیاړه زموږ د همکار رپورت اورو
د شمالي وزیرستان لره پرتې سیمه شوا او سپینوام کې خلک وایي د غلطا شيري ناروغي خوره شوې چې یو شمیر ماشومان په یاد ناروغي اخته شوې دي او تحصیل شوال مارا او ټنډي کلی کې د دوی په وینا دوه ماشومان د شيري ناروغي څخه مړه شوي هم دي د سیمه خلک وایي شيري ناروغي ورځ تر ورځه ماشومانو کې خوريږي او د غلطا د صحت سهولتونو د نشوالي له کابله ډېر مشکلات دي د دوی په وینا د یاد ناروغي پر خلاف د واکسینو څه مهم هم په سیمه کې نه دی شوی د شوا اوسیدونکي فیدا خان مشال ریډیو ته وویل د دوی په کلی کې دوه ماشومان شيري ناروغي نه مړه شوي او دغه ناروغي په ماشومانو کې په تیزۍ سره خوريږي د شمالی وزیرستان صحت محکمې نه موچه کلا په دې اړه وپوښتل نو د محکمې یو چارواکی سید محمد مشال ریډیو ته وویل دوی با یادې سیمو ته هنګامي ټیمونه واستوي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ نه ژغورنې واکسین ورکړي او په ناروغۍ اخته شوي ماشومانو ته دارو درمل ورسوي
دې متعلق موږ سره واکسین دفتر سره موجود دي او موږ میاشت په میاشت سره تیاری انډنټ ورکوي یادی کس کوي موږ د سولر سیستم یو فریج ورکوي دا چې کلچن یا مینټینس ستي د یادی کس کوي خو ایس دا شیری راپورټ چې کیم رولو دیتا وی میز اور آدی کس کې چې کیم ویکسینیټر دا یا ډاکټر دا یا ډیسپنسر کیم هیلث سٹاف تا یې نه علاوه ز پی ټی مینا به ور ولا جی ویکسین باویر کی چې کیم کا سونیه نیولی ندی اتا حفاظتی ته کې ولا غوی او چې کیم نیولی دی اتا به میز میډیسن ور کی چا غا دا اون دی ریکور شي
د صحت محکمې چارواکی دا هم وای سیما کې دا واکسینو پر خلاف غلطه پروپاګاندا لکابلا دوی په هر قسمه واکسینو ورکولو مهم کې د مشکلاتو سره مخ دي او د دوی په وینا خلک باید ماشومانو ته د مختلفو ناروغۍ واکسینو ورکولو کې ټیمونو سره پوره مرسته وکړي سو په یادې ناروغۍ کابو ومومي د یادونې ده چې تیر کال وړي موسم کې هم شمالي وزیرستان سپینوام او شوا کې د شيري ناروغۍ له کابله 19 ماشومان مړه شوي ول عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چو نه
دې سخت روان دي تر هر څه کې
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه غنټې خبريږي او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې کې مونږ تاسو ته د ورځنۍ او پیښو په اړه رپورټونه لرو همدارس څېړنې درته لرو او د مشال ترنا لاندې بحث په شان 19 پروګرامونه هم شته چې په هغه کې ملمانه راځي او استاد په مسایلو باندې خبرې کوي. نو کچیر ته تاسو هم کوم مشکل لرئ، کوم خبره داسې لرئ چې هغه غواړئ د چارواکو غوږ ته ورسوي، نو کوی شئ موږ سره رابطه وکړئ او موږ ته خپل پیغام پرېږدئ، او ترڅنګ په فیسبوک باندې موږ ته خپل پیغام پرېښودی شئ، خپل تبصره لیکلی شئ، که ټویټر لرئ انټرنیټ کې نو د هغې لارې هم موږ ته راتللی شئ، او زموږ په ژوندو خپرونو کې هم تاسو کولی شئ چې برخه واخلئ او موږ ته خپل وړاندیزونه او هر څه چې زموږ د خبرونو په اړه لري هغه راته ووایي. اوس له سواته یو رپورټ دراوړو. د خیبر پښتونخوا د یو صوبایي اسمبلی د سیټ لپاره د بر سوات پر حلقه شپږ اتیا د انتخاباتو د ګټلو لپاره نه سیاستوالو له اوسه خپل کوششونه او کمپاینونه شروع کړي دي. انتخابات نه ورځې بعد شروع کیږي. دا سیټ تر هغې وروسته خالی شو چې سپریم کورټ د مسلم لیگ نون قیموس خان تعلیمي استاد جالی وبلل. د دې ځای خلک له دغو امیدوارانو یا کاندیدانو د کومو مشکلاتو حل غواړي؟ په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د الیکشن کمیشن بیانیې تر مخه د روانې میاشتې په څلېرویشتمه نیټه به دغه ټاکنې کولی شي چې پکې نه د بېلابېلو سیاسي ګوندونو او په آزاده توګه سیاسي تنانو برخه اخیستې ده. دغه حلقه کې ټول رجسټر اوټونه 1,30,000 نه زیات دي چې پکې سکم 3,000 د زنانو اوټونه هم شامل دي. دغه ټاکنو لپاره په سیمه کې ټول انتظامات شوي دي. زی اورس وای چې دوی سیمه یو شمیر مسلې لري، باید چې نوې د صوبایي اسمبلی غړي به دغه مسلې حل کړي، لکه د چارباغ دغه تنان چې وای.
زه سرفراز مینوم ده او ډاکټر یم. دلی زمونږ د چارباغ اولنې غټه مسله دا ده د بجلی، چې په ګرمۍ کې زمونږ ولټیج د 20-30 نه چر تیم توت نه خېږي. دوه درې پیر زمونږ سره واده شو چې د فیډر راځي راځي نن راځي سبا راځي، خو ځي سکار پیونه شو. او دویمه غټه مسله دا ده چې د سوی ګیس یو درې څلور پیرې پیتاګانې وشوې زمونږ د چارباغ طرف ته، او دا غي زما خیال لچې لا سکار پیم نشتی چارباغ ته، کودای نشته، پایپ لاین نشته، برست نشته.
زمانم رشید علی ده، چارباغ اوسیدونکی ما، محله چنارګی ده. روډ زمونږ په دې حالاتو کې خراب شو ده، سړې په دې ځنه د میګوري پورې نشته ده.
د خوازخیل اوسیدونکي وای چې دوی هم یو شمیر مسلې لري.
زمانم شهید علی ده، د خوازخیل اوسیدونکي هم بخپل باندې ډرایور يم گاډي چلوما. زه غوټ پرې مقصد باندې ورګوم چې زمونږ به لیکلي کې دغه خلک د جګه منشيات خرڅي او واړه واړه مشمانان لکه دغه د لاسه زه بخپل باندې به گاډي کې زما سره زی راځي دغه مخنیوي لګنه کې چې دغه منشيات بند کی. بل زمنګا د لارې کوسی چې دین اوغه زمنګ پخپل خپل ځانی لارې چې دین اوغه کسه ده باران کې موږ ته چې تلې پاګې باندې موږ د مشکلات.
بدل محمد منویر خوازخیل دبر کې روسي دی. نن په موږ باندې واقعره چې زما خو نه جوړ او خوازخیل په هسپتال کې ډاکټر نو بل سنوي منګورې ته وې چې زما د مخې دوته نه ماشومان سرونه ماته يم خوازخیل ته اخر وجه درجه خوازخیل په هسپتال کې ډاکټر ولې نشته.
دغه رنګه د ملم جبې شورې یو اوسیدونکو زیاتوي.
مانم شارستان دی، ز ایکس نازیم یو سی کی شورا ملم جبدا ایریا د زما. مونږ به ان شاء الله د هغه سړی په حق استعمالو چې مونږ ته دا روډ ټیکی مونږ ته د بجلی ضرورت ته کوشش مونږ دا کو چا غلډر مونږ سلیکټ کو چا مونږ له سويګیس پروګرامو کې زمونږ زنګل چې کوم دی دا بچي دغه شان دي. زمونږ په علاقه باندې د اسپیټال ضرورت ته مونږ ته دغه تا اسپیټال لښتا مونږ له داسې نمائنده په کار دي دا اهم مسلې چې دا مونږ ته حل کی.
د سوات حلقه شپږت یا سیمې زیاتره کلیوالې دي او زی اولس وایي چې سیاسي ګوندونه دوی سره په جلسو کې لوی لوی لوزونه وکړي، خو زیاتره لوزونه بیا دغه سیاسي مشران نه پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له سوات مو د نیاز احمد خان رپورټ اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی بیلابیل رپورټونه ته نور هم لرو، خو هغه به تاسو وروسته د خبرونو نشر کیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو او دغه ټول خبرونه د دې چې مخکې کوم پروګرامونه تیر شوی دي د مشال ریډیو را خبرونه چې دغه په ویب سټ باندې شته مشال ریډیو ډاٹ کام ته تاسو لاړ شئ دا غزنې ډاونلوډ کولای شئ د ملګرو سره هم شریکولای شئ او دا اوس چې کوم خبرونه روانه ده دا هم کچرته تاسو سره ریډیو نه یو په دفتر کې چرته نو کولای شئ چې په زموږ د ویب سټ دلاري واوري زموږ د ویب سټ پته زلبرتو مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له فرخندا صدور
د جنوبی کوریا وزیر اعظم په اسلام آباد کې ویلي د پاکستان سره به تجارتي اړیکې زیاتوي او باید پاکستان په کاروبار او توانایي کې د دوی د تجربو نه ګټه پورته کړي د طالبانو سره مذاکراتي کمیټه ویلي کچېرې پوځ د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ په خبرو سره اعتراضات لري نو باید د خبرو په دغه عمل کې شامل شي د پاکستان په سینټ کې د فاټا په اړه یو قرارداد منظور شوی چې پکې د قبایلي سیمو د پرمختګ غوښتنه شوې ده افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي وایي په دوبۍ کې د طالبانو د یو پخوانی چارواکي معتصم آغاجان نیول کېدل به د سولې په بهیر کوم خاص اغیز ونه کړي په کابل کې نن سهار د عامه ګټې وزارت مرستیال وزیر انجینیر احمد شاه وحید د خپل کور له سیمې نه تختول شوې دي د کابل د امنیت کمانډانې ویان حشمت الله ستانګزي مشال ریډیو ته ویلي چې له نوموړې له کوره دفتر ته په لار وو چې نامعلومه وسلوالو د موټر مخاوني ولا د افغانستان د ولسمشري د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله چې په 10% شمیرل شو رایو کې له نورو کاندیدانو مخ کې خاودل شوی وای کچېرې د ولسمشر په توګه انتخاب شنو د خپل سیالانو په ګډون ټولو ته په حکومت کې برخه ورکوي سپینا ماړی وای ولسمشر باراک اوباما د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره په ټلیفوني خبرو کې په یوکرين کې د بیلتون غوښتونکو سره په مرستو خپل اندېښنې څرګندې کړي د امریکا دفاع وزارت وای د روس یوې جنگي الوتکې په تور سمندرګي کې د امریکا د پوځي بیړۍ سره نږدې بیا بیا ټیټې الوتنې کړي او د عراق پوځي الوتکو په فلوجا ښار کې د سپاڼې غورځولې چې پر خلکو ته د ممکنه هوایی حملو لوجې ته دغه خاره د وتلو وینا شوې ده د عراق امنیتي عسکر په فلوجا کې د اسلامي اورپکو سره د 1300 میاشتو راهیسې په نښتو بوختي
فرخنده اسد درته د خبرونو لنډیز وي اوریدونکو اوس په رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د زینو رسپانو د اداري وغټ کې وره
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان د دې خبره اعتراف وکړو چې حکومت او پوسټ سرمنس ځینې بیانونه لوجې کړکېچ موجود دي او په دې به سر قابو موندلې شي ادارې وایي تاریخ کواد چې کله هم مسلم لیگ نون حکومت راځي نو فوج سره د دې تعلقاتو کې څه نه څه مسله راشي ادارې زیاتوي پوسټ صرف د سرحدونو دفاع او ملک او قوم استحکام فریضه نه پوره کوي بلکې سیول انتظامی او حکومت سره مرسته هم کوي پوسټ ځان له یو اداره نه ده بلکې د ملک وزیر اعظم او دفاع وزیر ته جواب دی اداره د خود دی ادارې خپل عزت او وقار دی د څه چې خیال ساتل پکار دی او فوج غواړي چې دغه خیالو ساتل شي ادارې په وینا تیر ورسو کې کم صورتحال پیدا شوه دی نو باید چې هغه پرې خودل شي او معاملات مخ په وړاندې بوتل شي ادارې مخکلي کې د داخله چارو وزیر اعتراف نخکاری چې عدالت کې روان یو کیس سیول ملټری تعلقات باندې زیات اثر نشي غورځولی کوم عامل په عدالت پرې خودل شي نو معاملې به خپل سميږي او هغه کې به خوالي راځي هم د غدمل کو کم عین او عدل انصاف تقاضا د سنه چې څوک هم انکار نشي کولی هم په دې موضوع جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې مذاکراتي عمل په اړه پوس کې سنه سهاده پورې بیتمنانی محسوس کړی شوې ده او حکومت د دې د لری کولو کوشش کوي د څه اظهار چې داخله چارو وزیر لخوا هم وشو ادارې زیاتوي په کار ده چې فیصله کول نه مخکې سلا او مشورې سره سره د ماملو پورې جاج واخستل شي او بیا چې فیصله هم کیږي هغه ټول له تسلیمول په کار ده اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک هوا او بو او د نور نه بجلی پیدا کول مواقع موجود دي او که په دې کار وکړي شي نو د بجلی په لوډ شیډینګ کې کمواله راتلی شي ادارې وایي حکومت توانای په بحران قابو موندل لپاره د ټولو مخکې گردشي کرځي ختم کړي خو هغه یو ځل بیا 300 عربو پور رسیدلی دي او تیر کال په شان سخت کال هم د حکومت نه د دې د ورکول مطالبه کیږي ادارې مخکې لیکي د توانای بحران په دې صورتحال کې پکار ده چې زموږ د توانای سېکټر مضبوط کړي شي او ضروری ده چې بجلی پیداوار په منصبو کې تیزواله راوستي شي ادارې وړاندې لیکي دا وخت سه اقدامات چت نه کړی شول نو ګرمه موسم کې به اولس مشکلات مخ ته وي ادارې وایي د حکومت د توجه مرکز پاکستان اولس پکار دی ځکه چې هم د دې په ټیکسونو حکومت روان دی او کده توانای شوبې سره سره په هر شوبه کې د اولس ټیکسونو صحیح استعمال وشي نو دا غي مثبت اثرات مخ ته راتلی شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، هیومن رائټس واچ په خپل رپورټ کې د تحفظ پاکستان په نوي قانون سخت نیوکه کړې او دا یې د انساني حقوقو ضد یو قانون ګڼل دی. بلخوا فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ ویلي دا ښکاري چې د افغانستان په انتخاباتو کې به عبدالله عبدالله او اشرف غنی د واضح اکثریت د نه درلودو له وجې دویم دور ته لاړ شي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شوای.
د انساني حقوقو د سار اداره یعنی هیومن رائټس واچ خپل ریپورت کې وایي پکار دی چې پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف قانون بنیادی انساني حقوقونه اغیزمن نکړي، ځکه چې د تحفظ پاکستان په دغه نوي قانون کې نړیوالو انساني حقوقونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. دا ریپورت وایي د ترهګرۍ پر ضد د نوي قانون کې داسې ښکاري چې پاکستان د انساني حقوقونو په لړ کې خپل نړیوالي ذمہواري په سمه توګه پام کې نه دی نیولي. دا قانون د قومي اسمبلی د منځورې نه پس صدر ممنون حسین هم منځور کړي چې د رواني میاشتې تر شلمې نیټې د سېنات نه منځورې دلو ته اړتیا لري. د دې ریپورت تر مخه دا قانون د اظهار د ازادۍ، شخصي ژوند او پرامن غونډې کولو په لاره کې مشکل پیدا کوي، بلخوا په نړیواله توګه هر انسان ته د حقونو ورکړل شوی دی چې پاکستان یې هم تایید کړي. د انساني حقوقو د سار اداره وایي د پاکستان سېنات ته پکار دی چې د تحفظ پاکستان د موجوده قانون منظور نکړي او واپس یې د اصلاح کولو لپاره قومي اسمبلی ته واستوي. بلخوا د خارجه تګلارو د سیړنې د ادارې یعنی فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ په یو ریپورت کې راغلی د افغانستان انتخاباتو ته په کتو دوی دا نظر لري چې په اولنی پړاو کې به ولسمشریز امیدواران عبدالله عبدالله او اشرف غنی بریالي شي، خو ممکنه ده چې په دوی کې یو هم واضح اکثریت ترلاسه نکړي. ښکاري داسې چې دا دواړه امیدواران به د 29% او 34% ترمنځ رای واخلي. دا راز ښکاري چې د ولسمشری دریم مضبوط امیدوار زلمی رسول با د 10% پورې رای ترلاسه کړي او هم په دې اولنی پړاو کې بعد مقابلې نه اوزي. نو موړی تا د موجوده ولسمشر حامد کرزی مبینه ملاتړ هم ګټه ونه رسوله. دا ریپورت زیاتوي د انتخاباتو په دویم پړاو کې بعد عبد الله او اشرف غنی ترمنځ سخت مقابله امکان ولري چې پکې ممکنه ده د انتخاباتو په اړه هم پښتني راپورته شي. په افغانستان کې پښتانه اکثریت لري چې د هیواد خواوشا 30% جوړیږي. دا راز کې دی چې په دویم پړاو کې اشرف غنی ته د پښتنو اکثریتي وټونه ګټه ورسوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
بالکل اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو د نړۍ له حالاتو خبري. د افغانستان د فواید امی یا د عامه ګټو د وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید نن تختول شو دی. په دې اړه زموږ همکار زبیر ژمن د کابل د امنی قومندان د وین حشمت استانگزی سره مرکه کړې ده. بور
د کابل د امنی قومندانۍ وین حشمت ستانګزای ویل کیږي د فواید عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید تختول شوې ده. په دې اړه معلومات راکړي.
نن سهار مهال و بجې او لست د کابل کار د یو لټمې امنی اروان د 315 پر سیمه کې چې ښاغلی انجینر احمد شاه وحید د وزارت تخنیکی مرستیال یو هایلکس موټر کې د خپل کورس خراوته او د لوټ چې د خپل کاري دفتر پر لور روان شي چې د نامعلوم مستوال کسان د او ورسل دي نه چې د دوی هغه چلون کوي. البته ملکه انجنیر مشهور زموږ پولیس زر سیم پر سیګي او فل حال زموږ جنایي ټیم او د سیم ټیم د پیښ په اړه خپل جدي پلټنې پیل کړي او ډېره زیاته هڅه کوي چې ان شاء الله وتوانیږو په ډېر نږدې وخت کې د دغه پیښې عاملین ونیسو او دغه ستونزه حل کړو.
ستانګزای صاحب، چې کله دی تښتول کېده د تښتونکو لخوا ډزې هم شوې دي، څوک مرګ ژوبل چاته رسېدلی او کنه؟
نه، تر اوسه پورې مرګ ژوبل په اړه کوم راپور نه لرو. فقط په غسر کې چې کوم داسې انګل کې چې کله چې دوی چلوونکي ترڅاوي اوسي، خو پولیس خپلې پلټنې پیل کړې دي او معلوم به شي چې د پیښې نور څه څه دي.
دا به د چا کار کېدای شي تاسو له نظره؟
تر اوسه څه نه ویلای، دا به کوم سیاسي انګیزه ولري یا هم کوم شخصي، اما وروسته له څه نه معلوم شي.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورکړي
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ورکړي
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د دتمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري اوریدونکو په اتلان خبرونه کې زمو کوشش دی چې هغه کسان تاسو داغه کسانو په اړه کې تاسو معلومات وړاندې کو چې په تاریخ کې په حق لډیر کم لیکل شوی وي او هغه خلق ته معرفي کو چې هغه په سیاسي لحاظ په ادبی لحاظ او په نورو سولیز طریقو د خپل خلکو لپاره یو څه کار کړی که تاسو په سیمه کې هم داسې کوم کس وي نو مشال ریډیو سره په اړه رابطه وکړئ مونږ ته په اړه معلومات راکړئ مونږ به په پروګرام جوړ کړو افغان چارواکی وایي د ملا معتصم اغاجان په نامه د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی او مشر په دوبۍ کې غب شوی دی دا سړی په داسې مهال درک شوی چې افغان حکومت ورسره د سولې خبرې کولې چارواکي په دې اړه وایي چې د متحده عرب اماراتو د حکومت سره یې خبرې روانې دي پخوا افغانستان پر پاکستان تور پور کړی و چې هغه طالب مشران یا وژني او یا یې هم بندیانوي چې غواړي د سولې لپاره کار وکړي خو اسلام آباد بیا دا تورونه نه مني رحمت الله افغان په دې اړه درته رپورټ دراوړی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اغاجان معتصم د موندلو په اړه د متحد عربی اماراتو له جګپړیو چارواکو سره خبرې روانې دي
د افغانستان اسلامي جمهوریت تاییدوي چې معتصم اغاجان په عربی متحده اماراتو کې له درک شوی د افغانستان اسلامي جمهوریت د عربی متحده اماراتو د لوړپو چارواکو سره په دې هکله باندې تماسونه نیولی دي او هڅه کوي چې د هغه خواڅخه د دې برخلیک معلوم شي
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې تر اوسه د دوی خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه ښاغلی معتصم په داسې حال کې له درکه شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته چمتووالی نیو تر څو د نوموړي په مشرۍ د طالبانو د پخوانیو چارواکو له یوې ډلې سره د سولې په اړه بله غونډه وکړي د معتصم په مشرۍ د طالبانو شاوخوا شلو پخوانیو چارواکو په دې وروستیو دوو میاشتو کې په متحد عربي اماراتو کې له افغان دولت سره دوه ځلې خبرې هم کړې وې معتصم ژمنه کړې وه چې د مذاکراتو دې لړۍ ته به دوام ورکوي نوموړی د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر و چې څو کاله مخکې په کراچۍ کې په یوې وسلوالې حملې کې ټپي او بیا ترکیې ته د درملنې لپاره انتقال شو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي دا چې په سیمه کې استخباراتي جګړه روانه ده امکان لري اغاجان معتصم هم د همدې پیښې ښکار شوی وي احمد سعیدی ته وویل کېدی شي اغاجان معتصم د پاکستان استخباراتي ادارې ISI یا بلې کومې کړۍ تښتولی وي
افغان معتصم اغاجان تاسو ته منم ده چې په افغانستان په منطقه کې استخباراتي جنګ حاکم دي استخباراتي جنګونه کولی شي چې هر څه په تاسو کې زه باور لرم چې شاید معتصم اغاجان په ISI تښتولی په دوبۍ کې یا بل څه په تښتولی خو د استخباراتي کړۍ په دې کې شامل
دا څو یم ځل دی چې د طالبانو د هغو مشرانو مخه نیول کیږي چې له افغان دولت سره په مذاکراتو کې ښکیل کیږي پخوا تر دې افغان دولت ادا کړې و چې پاکستان وروسته له هغې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر نیولی و چې له افغان دولت سره یې مذاکراتو ته زړه ښه کړی و که څه هم ملا برادر د پاکستان له زندانه خوشې شوی ده خو د سولې له پروسې سره یې تر اوسه کومه مرسته نه ده کړې رحمت الله افغان کابل
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د جمرود سیمي خلک شکایت کوي چې د غلطه پولیټیکل چارواکي یا د پولیټیکل انتظامیه په اف سی آر کې د شو اصلاحاتو پروا نه کوي او نه هم دغه اصلاحات عملی کړی دوی ګیلې کوي او پر حکومت تنقید کوي چې اوس هم د یو کس په جرم کې ټول ټول کلی او ټول ټول قانون نیول کیږي. دوی د بشری حقوقو د ادارو او له حکومت غوښتي چې دا کار دې بند کړل شي. په دې اړه زموږ همکار ته نور تفصیل وایي.
د خیبر جنسی د جمرود ځای خلک او مشران وای چې دلته د نامنې د پیښو درمنسته کې دورستو خاصدار او امنیتی ځواکونه د اف سی آر د اجتماعي او علاقایي ذمہواریو تر لاندې د یو تن په سر کې اوس هم ټوله قبیله راونیسي او زوروي. دوی وای چې په دې تیره یوه ونه کې د بیلابیلو پیښو په تور کې د کوکی خیلو خواوشا دیرش کسان نیول شوي دي او دغه لړۍ روانه ده. دوی وای چې چارواکو پکار دی چې نیول شوی ټول کسان دی عدالت ته وړاندې کړي او بې ګنا کسان دی ترې خوشی کړي. په دې حق له د جمرود سیمې او مشر اکرام الله جان مشال ریډیو ته وایي.
نو نن سبا چې د استوایي زموري مونږ بار بار داسې کمپین کړی دی په کار چې اخی اوس ختم شي. بس هر کا خپل ځان ځانی د پوه شوی کنه چې څوک غلط کار کوي په سره چې افغان شي هغه ته سزا ملو شي.
او ایڈوکیٹ تاج محل کو کی خیل وائی چپ ایف سی آر کی کم اصلاحات شوی دی ہغا نہ عملی کی گی په جمرود کې د اف سی آر تر لاندې د ځایي خلکو د بې ځایه نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کولو په حق له مچکله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
مسلاوی دے سڑی نو اگے بزا رن سم کلارینا کو کرا سر بس ٹول کوم ولیشن وکی جنا دیکھو بٹول کوم نہیں سم پر اخو پر کریمنل کیسز کی دی دا خود اگے ایف سی آر دی کوم تا تے کہ کہ بتور ضمانت پیدا ہو ایک بجلی اگے کوم دا ای کرونا دا بوہن نتی جنا جدا جرو اخو دے مجرم دے پر خبر دی جتا سبا کرے تا او دا کو کوم خبر کو پغیز پغیز ٹائم کے ٹول وشی کنا تا بورو جدا سو دا مونگے دے دا بورو جدا سڑا جے مو نیسو دا سمرا اہم دا او کوم کلی کے سمرا سو رسوسی او سمرا مفادات
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې په اف سی آر کې کوم بدلون نشوي دی هغه دی عملی کړی شي او دوی دی څوک بې ځایه نه زوروي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
اوریدونکو تاسو هم د مشال ریډیو خبرونه اورئ زمنګ نه ساته خبرونه اورئ. پاکستان کې تاریخ پوه ډاکټر مبارک علي د دې هواد اوس مهال حالات د زینو په خانه او تاریخي پیښو سره پرتل کړی او لیکلي دي چې په همداسې حالاتو کې چې مرکزی حکومت واک بلل او رومي عباسي او مغول سلطنتونه او پاچاهي ړنګې شوې داغه په خبره پاکستان هم د نسکورېدو په حال کې دی. په ډان او رسپانه کې د ډاکټر مبارک علي د دغه مقالې غټ برخې درته نجیبه میروي.
ډاکټر مبارک علي د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانه ډان کې په یو مقاله کې لیکي کله چې واک نسکور شي ادارې تس نس کیږي او ټولنه ویشل کیږي. د مرکزی واک د نشټوالي په صورت کې مافیایي ډلې سر راپورته کوي او د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. نو په داسې حالاتو کې امن او امان ختميږي او جرمونه خوريږي او ولسی خلک هیڅ ډول امنیت نه لري. شتمنه طبقه دغه مهال د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره خپل انتظامات کوي او پر حکومت غرض نه لري. لیکوال د روم د سلطنت د نسکورېدو مثال ورکوي چې په ترس کې واړه فیوډال سلطنتونه مخې ته راغلل او د خپلې واکمنۍ د زیاتولو لپاره مسلسل د یو بل سره په جنګ و. لیکوال مبارک علي بل مثال د عباسي خلافت د نسکورېدو ورکوي چې په نتیجه کې واړه مملکتونه مخې ته راغلل او فیوډالي نظام ریښې وغځولې. همدارنګه په اولسمه پیړۍ کې په برصغیر کې د اورنګزیب له مرګ وروسته د مغل سلطنت زوال پیل شو او مرهټانو، جټانو، روهیلاو او سکانو په واک منګولې ټینګې کړې. کله چې مغول سلطنت د خپل واک د ساتلو جوګه پاتې نه شو نو له بهر نه پرې بریدونه پیل شول چې ښه مثال یې د نادرشاه او د احمدشاه ابدالي دی. لیکوال مبارک علي لیکي همدا حال نن سبا د پاکستان هم دی. دلته هم حالات دې ته نږدې شوي لکه د مغول سلطنت د ختمېدو په وخت کې چې وو. مرکزی حکومت خپل واک بایللی او مجرمو، مافیایي ډلو او جنګسالارانو ته څوک پورته نشي کتلی. یو عام کس هیڅ ډول امنیت او تحفظ نه لري او شتمنه طبقه د خپل ساتنې لپاره په شخصي توګه انتظامات کوي. لیکوال وایي کله چې ادارې تس نس شي درغلي زیاتیږي او خلکو سره هیڅ ډول انصاف نه کیږي. همدارنګه ملک د ملت پالو او د مذهبي ډلو لخوا ګواښل کیږي. خلک د ناهیلۍ سره مخامخ دي ځکه چې د ستونزو د حل لپاره هیڅ ډول لاره نه ښکاري او خلک په داسې حالاتو کې د ملک د ماتېدو تصور کوي. او دا پوښتنه هم له خلکو سره مله ده چې د مرکزي حکومت د واک ختمېدل به سمخه تراوړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه.
اوردونکو فارن پالیسی مجلې کې په راتلونکو وړو کې با په افغانستان کې نوې ولسمشر د اوسنی ولسمشر حامد کرزی پر ځای دنده سنباله کې او نوې حکومت به جوړ شي. خو له دې سره به له هغه هیواده هغه امریکایي کارکونکو هم په لوی شمېر کې ووځي چې تر اوږدې مودې هلته کار کړی دی. پخوانی او اوسنی امریکایي چارواکي وایي کدا کار وشي نو ډېرې ستونزې کېدای شي پیدا شي. د دې لیکنې مهمه برخه درته پامیر ساحل وایي.
فارن پالیسی مجله لیکي تمه ده چې افغانان به تر اوړي خپل نوی ولسمشر وټاکي. امریکا به په کابل کې له نوي حکومت سره خپل اړیکې جوړ کړي. خو پخوانی او وسنی امریکایي چارواکي وایي په دې حساس وخت کې به له افغانستانه د ډیپلوماټیکو کډرونو فرار هلته د امریکا بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان ورسوي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره له تیرو دولسو کلونو راهیسې اړیکې لرل. دا اړیکې د فارن پالیسی مجلې په وینا زیاتره وخت ترنګلې ول. اوس امریکایي چارواکي فکر کوي چې د نوي ولسمشر له راتګ سره به واشنگټن ته موقع په لاس ورشي چې دا اړیکې له سره تعریف کړي. خو دا کار ښایي ګران وي ځکه چې تر اوړي چې په کابل کې نوی ولسمشر ټاکل کیږي له هغه ځایه به زیاتره امریکایي ملکی منځپوړي او لوړپوړي چارواکي وتلي وي. دا چارواکي په افغانستان کې د کار ژوره تجربه لري او له نوي حکومت سره د نویو اړیکو جوړولو په اړه معلومات او پوهه لري. فارن پالیسی مجللې کې هغه چارواکي چې د دې ټولې معاملې له تفصیله خبر دی وایي د دې چارواکو پر ځای به هغه ډیپلوماټان کار پیلوي چې کمه تجربه لري. د دې معنی دا ده چې په کابل کې امریکایي سفارت به په کمزوري حالت کې وي چې له نوي حکومت سره د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د اقتصادي بحرانونو مخنیوي په لړ کې مرسته وکړي او یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځي ځواک پاتې کېدو په اړه نوي افغان حکومت باندې اغیز ولري. په افغانستان کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د ولسمشرۍ درې نوماندانو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د درې واړو نوماندانو اشاره ورکړې ده چې له امریکا سره به دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي. له دې تړون سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته قانوني جواز ور په برخه شي. امریکایي چارواکو فارن پالیسی مجلې ته ویلي په کابل کې د امریکایي سفارت شاوخوا شل افسران چې د سفارت په سیاسي او اقتصادي څانګه کې کار کوي او له افغان حکومت سره د مستقیم کار تجربه لري په وړي کې له کابل خپل هیواد تستنیږي. له دې سره سره په کابل کې د امریکایي سفیر جیمز کنینګم د کار دوه کلنې موده هم پای ته رسي او په څلورو یو پنځو میاشتو کې به واشنگټن ته ستون شي. په کابل کې د واشنگټن پخوانی استازي رونالډ نومن وایي دا نه ده روښانه چې واشنگټن به له نوي حکومت سره څه ډول اړیکې وساتي او څنګه به پرمخ ویسي. خو د ویل ک امریکا له افغانستان سره مثبت اړیکی غواړي، نو په هغه صورت کې له کابل د تجربه کارو کسانو ایستل خای سودمند کار نه وي. یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ور زیاته کړي، په داسې حساس وخت کې د تجربه کارو افسرانو پر ځای د کم تجربه هغو ګمارل هیڅ معنا نه لري.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا، چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې زموږ د خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. په جلال آباد کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په سر ښار جلال آباد کې د هیواد د نورو برخو په شان افغان سیکانو د ویساک درې ورځنی جشن ولمانځه. په دې جشن کې د سیکانو ترڅنګ هندوانو او مسلمانانو افغانانو هم برخه درلوده. په دې موقع افغان سیکانو ملي سندرې ویلې او موسیقي ترتیب کړې وه. باز محمد عابد پی رپورټ لري چې په موسیقي شروع کیږي.
دا ساز په جلال آباد ښار کې د سکانو د ګوردواری یا درمسال څخه اوریدل کیږي، چرته چې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي سلګونه تنه ورټول شوي وو او د ویساک 314 جشن یې نمانځه. د ویساک دا میله د شنبې په ورځ پیل شوې وه چې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي نر او ښځې د سخرود ولسوالۍ سلطانپور ته ورغلل او هلته یې د خپلو مقدسو چینو ترڅنګ خپل مذهبي مراسم ترسره کړل. د جلال آباد ښار د مرکزي درمسال بیان ډاکټر هرمیت سنگ په همدې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
خوشاله چې د ویساک ویاړلې ورځ په ډېر شاندار مراسمو سره لمانځو چې پرون د سلطانپور باڼو ته لاړو او زموږ سکانو ورونه د هغې زیارت وکړل. نن دومره ورځ مونږه د مذهبي جنډا جیګه شو او مسلمانان ورونه چې د حکومتي چارواکو رئیسانو ټول راغلیو، خاریان راغلیو، مل صبرم راغلیو او مونږ ته د ویساک د 314 کلیزو په ویاړ مبارکي ورکړل.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمین په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د داسې افغانانو په جشن کې ګډون کوي چې د افغانستان په ورانۍ کې هیڅ ډول لاس نه لري. کلی هنریار چې د افغانستان د مشرانو جرګی غړی ده، نوموړي خوشاله و چې د مسلمانانو په ملتیا د سکانو په مذهبي جشن کې د ګډون ویاړ ور په برخه شوی دی.
ماته د خوشحالي ځای ده چې ټول خلک د جلال آباد هندوان او سکان او مسلمانان د یو چتر لاندې کینی او د غورز لمانځي. امنیتي ارګانونو نه ډیره مننه کوم چې واقعا د دې په خاطر چې د غورز په خفزا کې ولمانځل شي مونږ سره 100% همکاري کړې ده او واقعا تاسو د ښه نتایج ګورئ چې مونږ د آرام فضا کې د غورز لمانځو.
د ویساک په دې میله کې که یو لور ته له موسیقۍ سره مذهبي سرودونه ویل کېدل، نو بل لور ته ځوانو سکانو له ډول او سورني سره ډانچې وهلې. یاد دینی چې شاوخوا درې نیمې لسیزې د مخه به د ویساک میله سرخرود ولسوالۍ سلطانپور کې لګېدله چې آتش پی اورځي به دوام کولو او هلته به سلګونه مشترکی نکاوي تړلي. ورسته ورځ به د جلال آباد ښار په واټونو ګرځېدل او ورځ به د ډول او سورلي په وهلو سره تیروله، چې په ننګرهار سربیره به ورته له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه په زرګونو تنه نر او ښځې سکان راتلل او خپل مذهبي مراسم به یې په ځای کول. هغه وخت تر لسو زرو پورې سکان په جلال آباد ښار کې میشت وو، خو اوس چې پکې شاوخوا 1500 تنه ژوند کوي، د ویسات مانځل تر درې ورځو پورې محدود شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.